پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوري دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
په شمالی وزیرستان کې امنیتی چارواکي وایي 13 شپه په خیسور سیمه کې د عملیاتو پر مهال دوه مهم وسلوال وجلی. د یولس اپوزیشن سیاسي مدن اتحاد پاکستان جمهوری تحریک وایي د روان میاشتې په یولسمه به په کوټه کې لومبۍ جلسه کیږي. او آذربایجاني د دفاع وزارت وایي د ارمینیایي بریدونو جواب یې کړی. په شمالی وزیرستان کې امنیتی چارواکي وایي 13 شپه امنیتی ځواکونو په خیسور سیمه کې د لنډو عملیاتو پر مهال دوه نور مهم وسلوال وجلی او پنخته کې یو عسکر ژوبل شوی دی. د شمالی وزیرستان ضلع انتظامیه هم مشال ریډیو ته دغه عملیاتو تصدیق کړی. د چارواکو په وینا د خفیه معلوماتو پر اساس دې عملیاتو کې بلال عرف ابو ناصر او احسان الله عرف پیر وجل شوي دي. او دغه کسان په هدفي وجنو د خلکو په تختونو نور یو شمېر ترهګریدو بدون کې مطلوب وو. چارواکي وایي په سیمه کې د لټون عملیات دوام لري. وسلوال لا هم په دې اړه سندي ویلي. د یولس اپوزیشن سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک وایي چې د روانې میاشتې په یولسمه یې د یاد اتحاد د لومبۍ جلسې لپاره تیاری مکملې کړې دي. د پی ډی ایم د غړي پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر نصرالله زیدي تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پی ډی ایم د لومړۍ احتجاج جلسه به د 1 اکتوبر 1903 د هغو شهیدانو په یاد کې وي چې د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق پر ضد مبارزه کوله. د ده په خبره دا جلسه به د کوټې په هاکي سټېډیم کې کیږي. خو دا نه ده معلومه چې صوبایي حکومت د دې جلسې اجازه ورکړې ده او کنه. حزب اختلاف وایي د جلسه به د حکومت ضد احتجاجي تحریک پیل وي. د بلوچستان حکومت ویاند لیاقت شاهوانی مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې جلسې په اړه وویل چې په کوټه کې جلسې مقصد یوازې په بلوچستان کې د پرمختیا د کارونو مخه نیول دي. وفاقي حکومت هم په بیا بیا تورونه لګوي چې د اپوزیشن د احتجاجي تحریک مقصد د درغلۍ د قضیونه د ولس پام اړول دي. افغان ولسمشر په وسوالو طالبانو غږ کړی چې ځانونه دې په مثبت قوت بدل کړي. محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت په دې هیواد کې د څلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو او د هیواد د آبادۍ لپاره طرحه قوت او اراده درې واړه لري. نوموړي پرون د اکتوبر په 3مه پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال د ځایي خلکو یوې غونډې ته وویل په کار ده چې خلک د بهرنیو ځواکونو د وتلو او پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه لري ځکه چې دا هیواد زرګونه کاله افغانانو په خپله ساتلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د قطر سرخار دوحا کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی د افغانستان د سولې لپاره بین الافغاني خبرې اترې کوي. د دې وړاندې سخت کال د فروری په 1 دېرشمه طالبانو له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړه چې تر مخه به د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو بریالي کېدو وروسته ټول امریکایي ځواکونه د افغانستانه ووځي. د آذربایجان د دفاع وزارت وایي چې د اکتوبر په 3مه له هیواده د بیلی شوي سیمې نګورنو کاراباخ څخه پرګنجي تیرتر او ګورادیس ښارونو د داغل شوو میزایلي بریدونو جواب ورکړی. د یاد وزارت په ویبپاڼه په بیان کې ویل شوي د هغه هیواد په غربي ښار ګنجا او نورو یو شمېر هغو ملکي آبادیو مرمۍ ورول شوي چېرته چې زیات خلک اوسیږي. په ګنجا ښار کې د 3,00,000 نه زیات ولس اوسیږي. د دفاع وزارت زیاتوي چې دا مهال د نګورنو کاراباغ له سیمې څخه د ارمینیایي ځواکونو لخوا د فیزولی ضلع په ګورادیز او تیرتر سیمو د توغندو بریدونه روان دي. د مشال ریډیو آذربایجاني څانګه د یاد وزارت په حواله وایي چې آذربایجاني ځواکونه دا مهال په ځوابي کاروایو بوختي. خدای نه دی ویلي چې څه ډول خبرګون یې خودلی. خو فرانس خبري ایجنس وایي د نګورنو قرباغ په پلازمینه ستیپانی کرت کې د 14 غوونه اوریدل شوې دي. د ارمینیا د دفاع وزارت پر مو ویل آذربایجاني ځواکونو په ستیپانی کرت کې په ملکی اهدافو توغندي ورولي. او وروستۍ خبر دا چې نن د اکتوبر په 3مه په مرکزی آسیایي هیواد قرغیزستان کې پارلماني ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې د انتخابي مهم پر مهال د ووټونو په پیسو د اخیستو تورونه لګول شوي او دا چې په هغه هیواد د ماسکو د نفوذ په اړه اختلافات دي. د هغه هیواد د سپریم پارلماني کونسل چې ورته جوګور کوکینش ویلي کیږي د 1,000 څوکیو لپاره 14 سیاسي ګوندونو ترمنځ مقابله ده چې پکې دوه حکومت پلوه ګوندونه هم دي. تمه کیږي چې دا حکومت پلوه ګوندونه به د اپوزیشن ډلونه زیاتې رایې ترلاسه کړي. مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابره اوریدل په روانه خبرونه کې به تاسو پر دې او یو شمېر نور موضوعاتو رپورټونه اوري. د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکي وايي بیګای د خیسور په سیمه کې دوه وسلوال وجلې دي. د باجوړ د وکیلانو اتحادیې یو مخکښ وايي د سیمې د جماعت اسلامي مشرانو پرون د دوی په غونډه کې د تاوتریخوالي پرمسته کولو هڅه وکړه چې دغلته ورغلې د قومي سملای غړی محسن داوړ وینا ونه کړي. په پاکستان کې واری بیا د کورونا وایرس وبا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. یو ډاکټر وایي که خلک بې غوري وکړي نو حالت به لا پسې خراب شي.
حفاظتي اقدامات یعنی SOPs موږ ورته وایو کله دې خلک استعمال نه کوي نو دا شی به زیاتېږي.
او په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو استازي وایي د PDM تر چتر لاندې پر 1 اکتوبر په کوټه کې د یوې درنې حکومت مخالفه جلسې لپاره یې تیاری روانې دي.
هاکی چوک باندې به جلسوی مکمل تیاریانی روان دي. فزرا او پلکاو خلق براوزی
هیله د مشال رادیو سره اوسه. اورنې موضوع ته راشو. د امنیتي چارواکو په وینا تیر شپه ځواکونو د شمالي وزیرستان په خیسور کې د لنډو عملیاتو پر مهال دوه نور مهم چې د یادوي وسلوال وجلی دي. په دغه نوښتو کې وایي چې یو د دوی عسکر وژل شوی هم دی او بخی ژوبل دی. چارواکي وایي په سیمه کې به امنیت خرابېدو ته نه پرېږدي او د وسلوالو پر ضد به دغه ډول ځانګړي عملیات جاری ساتي. وسلوالو په دې اړه لا څه نه دی ویلي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
استخباراتي ادارو چارواکو، پولیسو او ځلي انتظامیه چارواکو هم مشال رادیو ته د دې عملیاتو او وژل شوو وسلوالو تصدیق کړي. دا دوی په وینا امنیتی سرتیرو میرعلي خیسور سیمه کې تیره شپه د خوفیا اطلاعاتو په بنیاد عملیات پیل کړل چې مهم وسلوال بلال عرف ابو ناصر او احسان الله عرف پیر یې په موقع ووژل. د دوی په وینا بلال عرف ابو ناصر د خیسور حیات الله نومي ځوان د قرآن غړی ملک ماتور په وژنه کې ککړ وو. د دې ترڅنګ وژل شوی وسلوال سپینوام ماڑی پیٹرولیم کمپنی انجینئر زاہد اللہ پاغوا امنیاتی سرتیرو او عامو خلکو باندے پا بریدونو کے ہم کا کڑ وو. چارواکی وائی دا وجل شو وسلوالو جسدونائے پا قبضہ کیا خستی او سیما کے دلاتون عملیات تروان دی. یو لوڑ پوڑی امنیاتی افسر مشال ریڈیو تا وویل چھ پتیر یو کال کے یواز شمالی وزیرستان کے یہ 95 مهم وسلوال ووجل او د غلطا تر اخیری وسلوال د خاتمه پورې بای دغه مخصوص عملیات روان وی. د د پوینا امن خراب ولوتا نه ورکوي. سیما کې امن پر ځای شوه وسلوال یې شړلی او پاتې وسلوالو خلاف بای عملیات دوام ولري. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه سن نه دی ویلي. د تیرې جمعې په ماښام هم شمالي وزیرستان بویا سیما کې په ورته ډول عملیاتو کې د چارواکو په وینا دوه مهم وسلوال انور عرف ملنګ او شمروز عرف میدانی وژل شوي ول. په دغان خطه کې درې عسکر هم ژوبل شوي ول. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته زیاتې شوې او د امنیتي سرتیرو لخوا د وسلوالو زید مخصوص عملیات هم دوام لري. د ځایي خلکو په وینا سیمه کې په دې وروستیو کې هدفي بریدونه هم زیات شوي. چراوان کال شمالی وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 2 او 2019 کال کې 55 هدفي بریدونه شوي ول. سیما کې د ورستیو بدمنۍ پر ضد ځایي خلکو په بیا بیا احتجاجونه او پرلت کړي. حکومت نه د غلطه د امن باوري کولو غوښتنه کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو
د مشال مرکا
پر یونیمو بجا
پام کوا
پر دوو بجو
د مشال پنوم
پر دونیمو بجو
سندره جادوګره
پر درینیمو بجو
روختیا او درملنه
پر څلورو بجو
په افغانستان کې موټر بم حملو بمی چاودنو او له عمله تلفات او زیاتېدو تازه اندېښنې پیدا کړې دي. د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ په پرونی موټر بم حمله کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شول او نږدې 30 نور ټپیان شول. د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیشن وایي دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف باید د حکومت د استخباراتي ادارو فعالیتونه زیات شي. له کابله د اکرام الله اکرام رپورټ.
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په شینوار ولسوالۍ چې د غنیخیلو په بازار کې موقعیت لري د تیرې ورځې د موټر بم حملې د وژل شوي شمیر 14 تنو ته ورسید. ولایتي مسؤلینو ویلي چې د تیرې ورځې په پیښه کې ډېرې ټپیانې ماشومان دي. په همدې حال کې نن سهار کابل هم د دوه بیلابیلو پیښو شاهد و چې لامل یې درې تنه ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چې د باګرامۍ ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې درې تنه وژل شوي دي. دغه شان د کابل ښار د اتمې حوزې اړوند سیمه کې د چسپکي ماین چاودنه کې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون د غړي حمدالله ارباب په موټر شوی یو تن ټپي او بل وژل شوی دی. وژل شوی د ښاغلي ارباب موټر چلوونکی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې بمی چاودنې وسلوالې حملې او لامل یې تلفات زیات شوي دي. د دې وزارت ویان طارق آریان وویل
تیرو دو اونیو کې نږدې 450 تروزی عملات د طالبانو لخوا ترسره شوي دي چې 210 تنه د مونږه ملکی و دوال شهیدان او ټپیان شوي دي او تروریستي حملات لارنه خلکو ته ډېر زیانونه اوښتی دي او ملکی تلفات اړولی دي.
دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د موټر بم حملې له امله 10 تنه ووژل شول چې د دوو مېرمنو په ګډون پکې 4 تنه ملکی وګړي وو. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې تیره شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو له لوري لمنځه وړل شوی دی. تر دې دمه په ننګرهار کې د موټر بم حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. افغان حکومت یې د طالبانو کار بولي او وسلوالو طالبانو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې له امریکا سره د سولې له هوکړه لیک وروسته یې په افغانستان کې تاوتریخوالی رقم کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون مرستیال غلام ولی افغان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کوي او له افغان دفاعي او امنیتي بنسټونو غواړي چې باید خپلې استخباراتي برخې پیاوړې کړي.
د دې لپاره یو د حل لار شته چې دوی د خپل افراطي امکاناتو څخه هغه خپل افراطي منابع چې دوی باید په لاس کې ولري د هغه څخه درسته استفاده کول دي او دوی په سیمه او منطقه کې د عامو لسونو سره امهنګي او یا د هغه په هغه کې خلک استخداماول دي تر څو چې د دشمن د حرکتو مخه ډب کړي.
له دې وړاندې د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو بار بار ویلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو د مخنیوي هڅه کوي، خو افغان امنیتي کارپوه باری ارزوای چې دغه هڅې قناعت ورکوونکي نه دي او مسؤلین نه دي توانیدلي چې د انتحاري حملو او بمی چاودنو مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما له دې وړاندې ویلي و چې د روان میلادي کال په نیمایي کې په دې هیواد کې 270 ولسي وګړي وژل شوي دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
پرون د باجوړ د وکیلانو غونډه چې د کابینې د غړو د لوړې مراسمو ته جوړه کړې وه د لانجې ښکار شوه. وکیلانو ویلي د جماعت اسلامي مشرانو د تاوتریخوالي پر رامنځته کولو د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ پرېنښود چې د غونډې ته وینا وکړي. محسن دغه داول دغه غونډې ته وربلل شو دی باجوړ تلتلی و. د جماعت اسلامي د باجوړ یو مشر هارون رشید پر دې موضوع له مشال رډیو سره له خبرو ډډه کړې ده. خو د ګوند له صوبایي دفتره په خپور شوي یو بیان کې راغلي چې دوی پر دې پیښه له محسن داول سره خفګان خولی او له هغې معذرت غوښته دی. زمون خبریال شانواز ترکزی معلومات راکوي.
پرون د اکتوبر په دریمه د باجوړ بار اسوسیشن نوې منتخب شوې کابینې د څوګن ورځ مقرر و. خو هغه وخت لانجې ښکار شوه چې کوم محل د پاکستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ چې د یو وکیل په حیثیت دغه غونډې ته وربلل شوی د تقریر لپاره دعوت شو. د دغه پیښې نور حال د باجوړ بار اسوسیشن نوې ټاکل شوی جنرال سیکرټري نصیر احمد داسې وایي.
اسلامي صوبائی نائب انگیز هارون رشید اور جماعت اسلامی د باجوړ او د وحید ګلالی پور سٹیج ته راوختلو. زما خو دا خیال و چې ربین سٹیج ته راځي او په کورسو به کینی فاوی ډایرک کرسۍ راوستې په ما باندې گزارش شروع کړ او محسن یې ونیو.
هم پرون مې د باجوړ نه د جماعت اسلامي سره تړاو لرونکي پخوانی ایم ان اے صاحبزاده هارون رشید سره رابطه وکړه. ورنه مې وپوښتل چې وکیلان د دغه لانجې جوړولو الزام په تاسو لګوي نو تاسو څه وایې؟ هارون رشید د خبرو کولو نه ډډه وکړه او مشال رډیو ته وویل چې د وکیلانو سره رابطه وکړي. هغه وخت چې لانجه ختمه شوه نو دستوره یو وار بیا شروع شوه او محسن داوړ تقریر له وبلل شو. د باجوړ نه په ډیرو سماجي میډیاګانو د محسن داوړ دغه خبرې موجود دي. هم پرون مخام د جماعت اسلامی مرکزی سیکرٹری جنرل او سینیٹر مشتاق احمد خان د شعبہ نشر ارشاد جماعت اسلامی خیبر پختونخوا په پانه یو بیان جاری کړی او ویلی دی چې د محسن داوړ سره رابطه کړي او په دغه پی خبر سره خفغان او معذرت کړي او محسن داوړ یې المرکز اسلامی پی خبر ته دعوت کړي. هم دی بیګا د شپې نه وخت بیا د باجوړ د جماعت اسلامی امیر وحید ګل په سوشل میډیا یو بیان جاری کړی ویلی دی چې دوی او وکیلانو ویلی چې دی غونډې ته کوم سیاسي غړي تقریر نه کوي خو وکیلانو بیا محسن داوړ ته د تقریر دعوت ورکړی. خو نصیر احمد وای چې اول د پاکستان پیپلز ګوند یو صوبایي مشر اخوندزاده چټان او بیا د جماعت اسلامی په ټیکټ له باجوړه د صوبایي سیملی غړي سراج الدین تقریر کړی. د لانجې وروسته محسن داوړ هم په باجوړ کې د سیاسي او سماجي ډلو او ځوانانو سره خبرې وکړې او د خپل سوشل میډیا د لارې خورې کړې. هم دي
دا د مخپل خاور ده، دا د مخپل وطن دی، دا د مخپل کلی دی، دا د مخپل ولست دی. د چا پلار سهار مغواړي سهار پر اعظم چې غرمې مغواړي غرمې پر اعظم چې پنیمه شپه مغواړي پنیمه شپه به د خپل ولست دا نه سم.
نصیر احمد ایڈوکیټ وای چې د وکیلانو څلور تنان زخمیان شوی او باجوړ هسپتال ته وړل شوی. هغه ځای کې پولیس ولا ورغلی او د لانجه جوړونکو تنانو په ضد قانوني فایر هم لیکلی دی. شنواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی وسر اخلي
ایپ او گوگل پلی سٹور وہ لگاوا
وہی لگاو لو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پہ کابل کے تھیں لگے په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند پر یو مخکخ محمد صفدر د بغاوت مقدمه درج شوې ده. واکمن تحریک انصاف ګوند په د مسلم لیگ نون پر رهبر د غداره تور پورې کړی. د پاکستان په سیاست کې د بغاوت د مقدمو خبره نوې نه ده. دا چې د دې تر شا کوم سیاسي مقاصد وي او کنه او قانون بیا په دې اړه څه وایي، د دې پوښتنو د ځواب لپاره د ګل ایاز دا رپورټ.
د سیاسي چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي استازي ډاکټر شاهباز ګل د اپوزیشن مسلم لیگ نون پر رهبر او پخوانی وزیر اعظم د غداري تور پوری کړي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړي او په وروستو کې یې پر حکومت انتقاد زیات کړي. شاهباز ګل په ټویټر پاڼه د اکتوبر پر درېمه په یو ویډیو کې نواز شریف ته غدار ویلي ول، خو د دې ثبوت یې ورنکړ.
د مودی شمله چولې ده، دا غدار دی. شملې سره دا پیغام ورکوي چې ستاسو زما عزت زیات شوی دی. نن دوی دا خبرې کوي چې زموږ دفاعي ادارې سمې نه دي.
په عین وخت کې د مسلم لیگ نون غړو د اکتوبر پر درېمه په لاهور کې د حکومت ضد لاریون وکړ. بلخوا د ګوجرانوالی پولیسو د نواز شریف زوم او د مسلم لیگ نون یو مخکښ محمد صفدر پر ضد د ریاست خلاف د بغاوت مقدمه درج کړي. د ګوجرانوالی په سټلایټ ټاون کې درج شوې مقدمه کې په صفدر تور پورې شوې چې د ریاستي ادارو خلاف یې لکړه کې ډکه وینا کړي. صفدر په هغه وینا کې ویلي وو کچاري مریم نواز ونیول شوه نو د کور کمانډر کور مخې ته به احتجاجي پرلت وهي. د دې وینا پر اساس د صفدر پر ضد د غداري مقدمه درج شوې. په پاکستان کې د سیاستوالانو پر ضد د غداري او ترهګرۍ مقدمې درج کول خبره نوې نه ده. تر دې مخکې په ډیرو سیاستوالانو، فعالانو او خبریالانو د غداري مقدمې درج کړل شوې وې. په تیرو وختونو کې سیاستوالانو لکه مخدوم جاوید هاشمي، خواجه آصف، شاعر فیض احمد فیض او په 1903 کال کې د حیدرآباد سازش مقدمه کې خان عبدالولی خان، غوث بخش بزنجو، نواب خیر بخش مری، سردار عطا الله منګل او انقلابي شاعر حبیب جالب پر ضد د غداري مقدمې درج کړل شوې وې. خو پوښتنه دا ده چې د بغاوت مقدمه څنګه درجیږي او په قانون کې په دې اړه څه راغلي. قانون پوه شبیر حسین گیګیانی د اکتوبر په 14 مشال اړتیا ویل چې 1909 کال کې یو اکټ یا قانون منظور کړل شوی وو او هغو شقونو تر لاندې بیا د بغاوت او سلامتیا په اړه مقدمې درجیږي. د ده په خبره په آئین کې آرټیکل 6 د سترې غداری دی. گیګیانی د 1909 کال د اکټ په اړه زیاته کړه.
دا پوچ خلاف او دا سے خبر چیرا واقعی دمل سالمیت خلاف دانا چی او کس اظہار رائے کو یو واغ خلاف پتا لکا چی اظہار رائے دا آئین حق ور کڑے دی واقعی کو یو سرے غدار وی غد ملک سالمیت دا پار خطر وی او دی سر ادا سے شادت وی چیرا واقعی دی دا ملک خلاف سرگرموں کے ملوث یا دا ملک خلاف کم گوتل دی یا دا باہر ملکا میں ایجنسی دی اغی سر ملو دا نداغی خلاف دا غدار نا بلکہ دا انسدائی دشگردے دا 1997 میں دا قانون مطابق پائے کے
گیګیانی زیاته کړه چې اوس هم د برطانوي راج قوانین کارول کیږي. د بلګې په توګه د عامه نظم ګډوډولو له قانون سره سم سرکار امنیتي ادارو ته وایي دا سړی د حکومت خلاف جلسه جلوس کول غواړي نو هغه دې تر 10 ورځو لپاره جیل ته ولیږي او دا قید بیا تر 90 ورځو پورې غځېدې هم شي. د لاهور لمس پوهنتون د سیاسیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر محمد وسیم وایي د بغاوت مقدمې د فشار اچولو تکنیک دی چې سیاسي حکومتونه یې د خپل مخالفانو پر ضد کاروي. نوموړي د اکتوبر په 14 مشال اړتیا ویل چې د بغاوت مقدمو دوه قسمونه دي، یو څوک چې د ریاست خلاف سرګرمیانو کې ککړ وي او بل یې سیاسی استعمال دی. د ویل
د بغاوت مقدمې اوس زیاتې شوې دي. د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په واکمنۍ کې په 1990 زیږیز کال کې شنونکی او خبریال نجم سیټي د بغاوت مقدمه کې نیول شوی و. څو ورځې مخکې پر خبریال ابصار عالم د بغاوت مقدمه وشوه. نو له دې ښکاري چې سیاسي دباو ډېر زیات شوی دی. د ملک په سیاست کې داسې کارونه کیږي. د دې معنی دا ده چې یو کمزور ملکی حکومت دی او یو قوي اسټابلیشمنت یې اډانه ده. د دې ترڅنګ د اسټابلیشمنت خپل یو سوچ هم دی. که فشار زیاتول غواړي نو بیا دا قانون کاروي. د دې ډول مقدمو جوړولو مقصد سیاسي مخالفان د قانون منګولو ته سپارل دي. ډاکټر وسیم ویل چې په آئین کې د رائے اظهار، د بیان ازادۍ او نور بشري حقوقونه موجود دي، خو حکومتونه په اساسي قانون کې هغه شقونه زیات کاروي چې پر ولس یا مخالفانو کنټرول وساتي. ډاکټر وسیم زیاته کړه په دې کې یو د بغاوت هم ده. دا په دې معنی ده چې د ریاست نظم چلولو ادارې کارول کیږي ځکه چې موجوده حکومت په مصنوعي طریقې سره چلول غواړي. د تحریک انصاف حکومت په وار وار پر اپوزیشن په هیواد کې د ګډوډۍ تور پورې کړی دی. ان دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبریال نندی ملک سره د اکتوبر په لومړۍ نیټه په امریکا کې د نواز شریف هلې ځلې یو خطرناک لوبه بللې وه، خو اپوزیشن وایي د حکومتي ناسمو تګلارو ضد احتجاج
احتجاجی تحریک چلوی. په تاریخی تناظر کې په پاکستان کې دستر خیانت مقدمه د پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف پر ضد درج کړل شوی و او یو ځانګړي عدالت په 2019 کال د دسمبر میاشت کې د مرګ سزا اورولې وه، خو په 2020 کال جنوري میاشت کې لاهور هایکورټ د مشرف د مرګ سزا منسوخه کړه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د دې صوبې په شمول په ټول پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغانو د دې د مړو په شمیر کې کمی راغلی، خو په تیرو څو ورځو کې د کورونا وایرس وبا یو بیا سر پورته کړی دی. د سرکاري شمیرو تر مخه په تیرو دوو ورځو کې کورونا وایرس وهلي لشلو زیات کسان مړه شوي دي. ډاکټران وایي په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د بیا خپرېدو خطر ځکه موجود دی چې خلک ترې د حفاظت پر تدابیرو عمل نه کوي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د مرکزی حکومت لخوا د کورونا معلوماتو ورکولو سرکاري ویبپاڼې شمیرې تر مخه تیر دوو ورځو کې د کورونا وبا له وجې په ټول پاکستان کې 23 کسان مړه شوي دي او په 13 غنټو کې د 1500 نه زیات کسانو کې د وایرس تصدیق شوی دی. دغه شان د سند صوبې سرخار کراچۍ کې د سلو نه سیوا هوټلونه، دغه رنګ تر 1500 شادي هالونه او یو شمېر سکولونه په ایس او پیز یا احتیاطي لارښوونو عمل نه کولو له وجې تړل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې هم د کورونا کیسونو کې د کمی وروستو یو وار بیا زیاتوالی لیدل شي. د صحت ماهرین وایي چراتلون کې یخ موسم کې پټول پاکستان کې وار بیا کرونا وایرس په خورېدو کې زیاتوالی راتللی شي. د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې په خیبر پښتونخوا کې ویان ډاکټر فهیم الله محسود مشال لیړو ته وایي
څنګه چې تاسو ته پته ده چې ورسته دوه درې میاشتې نه په کورونا باندې ډېر زیات کنټرول راغلی و، خو اوس بیا دا شی زیات شو. سو وجوهات دي، یو خو ګورنمنټ طرف نه هم نه ایلی و شولا چې دا شی ډېر لایټ غوندې واخستو، اچھا کوم په بندې په کار وې هغه دو داسې نه واخستل، اخې ډېر زیات ریلکسیشن راوسته. او دوام بینګ پاکستانی زمونږ هم کمزوري ده چې مونږ هم دې داسې خیال نه ستو دې ځانو والا چې کوم ایس او پی زی موږ نه فالو کړل او اوس هم نه فالو کوو لګیا یو. اوس روزانه بنیاد باندې موږ ته کیسونه بیا زیاتېږي لګیا دي.
دا صحت محکمې لخوا په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وبا لپاره ټاکل شوی چارواکي ډاکټر اکرام الله مشال لیډو ته د دې خبر پخلی وکړو چې تر دې راه ده په ټول پاکستان کې په کورونا وبا قابو موندل شوی وو، ولې وایي چې د اولس لخوا د ډېر بې احتیاطۍ له وجې کرونا کی سنو کی پا ٹول پاکستان کی وار بیا زیاتوالی راغلی دی.
دا عرص پولوشن نو خلقو تا لگی چی بس کرونا ختم شوا، دا شی ختم شو زکا دا عرص پولوشن خبر ادا سے نظر جی خبر کرونا خدای چی اسم چتا او دا بوین دیر وقت پولی بوین کو کو کم زی کی مون دا دی حفاظتی اقدامات یا چی کم دا ایس او پیز مون ہوئی تا ویو کو دا دی وائلیشن کی گی یا دا دی خلق استعمال نکی سرکاری
شمیرے تر مخا دا اکتوبر درے منٹے پورے پٹول پاکستان کے دا کرونا وائرس اغیزمن شمیر درے لکونا اوڑے دل رہے چپک شپگنیم زرنا زیاد کسان مړو او خو شاد درې لکه کسان واپس روغ شوی دی. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلش.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی د خبرونې نیمایي برخه ته نږدې شوی یو. د خبرونو لنډیز به له مجید بابر وورو.
شمالی وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي تیر شپه امنیتي ځواکونو په خیسور سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال دوه نور مهم وسلوال وجلي او پنخته کې یو عسکر ژوبل شوی دی. چارواکي وایي په سیمه کې د لټون عملیات دوام لري. وسلوال لا هم په دې اړه نه دی ویلي. د یولس اپوزیشن سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک وایي چې د رواني میاشتې په یولسمه د یاد اتحاد د لومړۍ جلسې لپاره په کوټه کې تیاری مکمل کړی دی. د پی ډی ایم د غړي پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر نصرالله زیري تېر ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې د پی ډی ایم دا لومړۍ احتجاجي جلسه به د 8 اکتوبر 1903 اتیایم د هغو شهیدانو په یاد کې وي چې د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق پر ضد مبارزه کوله. د بلوچستان حکومت وایي چې دا د پرمختیا د کارونو مخه نیول دي. وفاقي حکومت وایي چې د اپوزیشن احتجاجي تحریک مقصد د درغلۍ د قضیونه د ولس پام اړول دي. افغان ولسمشر په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې ځانونه دي په مثبت قوت بدل کړي. محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت په دې هیواد کې د څلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو او د هیواد د آبادۍ لپاره طرحه، قوت او اراده درې واړه لري. د آذربایجان د دفاع وزارت وایي چې د اکتوبر په څلورمه یې له هیواده د ویلې شوي سیمې نوګورنو قرباغ څخه پر ګنجي، تیرتر او ګورادیس ښارونو د داخل شوو میزایلي بریدونو ځواب ورکړی. د یاد وزارت په ویبپاڼه په بیان کې ویل شوي د هغه هیواد په غربي ښار ګنجه او نورو یو شمېر هغو ملکي آبادیو مرمۍ ورول شوي تر د چې په لکونو خلک آباد دي. د ارمینیا د دفاع وزارت پرون ویل آذربایجاني ځواکونو په ستپانی کرت کې په ملکي اهدافو توغندي ورولي. نن د اکتوبر په څلورمه په مرکزي آسیایي هیواد کرغیزستان کې پارلماني ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې د انتخابي مهم پر مهال د ووټونو په پیسو د اخیستو تورونه لګول شوي او دا چې په هغه هیواد د ماسکو د نفوس په اړه اختلافات دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي اوس ډېر ښه محسوسوي او هیله لري چې ډېر ژر به د نومبر 3 نیټې ولسمشري دوی انتخاباتو کمپاین ته بیرته ستون شي. نوموړي د کورونا ناروغۍ له وجې له سرخار واشنګټن سره نږدې په یو پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دی.
مشال رادیو لند خبرونه اوس رادیو بل موضوع ته په ورستو کې د اروپا په وشمه هوادونو کې پروزنی ډول د ریکارډ تر ستې کسان په کورونا وایرس یا کووډ 19 ناروغي اخته کیږي. د وضعیت ځنی هوادونه اړ کړل چې په محلي سطح کاربند او نور محدودیتونه و لګوي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه رپورت له سالم احمد صالح اورو.
اروپای ټولنې او بریتانیا د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو نږدې 8300 پیښې هم ثبت کړې دي. دا په اپریل میاشت کې چې د وایرس خپرېدل په اوج کې وو او د دې لویې وچې په زیاتو برخو کې کاربند نافذ شوی وو تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کېږي. په فرانسه کې پرون شنبه د 24 ساعتونو په موده کې په کورونا وایرس د 14902 کسانو اخته کېدل او 24 کسانو مړینه ثبت شوې چې دا شمیر بې ساري ګڼل کېږي. او له دې سره په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 16625 ته ورسېدي. په فرانسه کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر 2190 ته رسیدلی، خو په روغتونونو کې د ناروغانو د بسترېدو له زیاتوالي سره دا شمیر شایي نور هم زیات سي. د فرانسې په زیاتو ښارونو کې حتی د باندې هم د مسکونو کارول جبري سوي دي. په بریتانیا کې هم پرون په کورونا وایرس د 2902 کسانو د اخته کېدو بې ساری شمیر ثبت سو چې دا د کورونا وبا د خپرېدو له پیل راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کېږي. په بریتانیا کې د کورونا وایرس دویمه څپه راغلی او په دې وایرس د مړو شمیر پکې 24312 ته رسیدلی دی. د بریتانیا د 6.8 میلیونه وګړو یو پر درېیمه برخه یې سخت محلي کاربند یا لاکډاون او محدودیتونه لګول سوي دي. هلته په هسپانیا کې مادرید ښار چې د وګړو شمیر یې تر 6 میلیونه اوړي، له پرون راهیسې یو ور بیا قسمي کاربند پیل کړی دی. په چک جمهوریت کې هم د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره حکومت سر له سبا دوشنبې اضطراري حالت او نوي محدودیتونه اعلان کړي دي. زیات اروپایي مشران نه غواړي چې په خپلو هیوادونو کې په ملي سطحه کاربند او محدودیتونه ولګوي او وایي چې دا ډیر تر وخت مخکې او په اقتصادي لحاظ زیان رسوونکی عمل دی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر چې دای هم په کورونا وایرس اخته دی او له واشنگټن د باندې په یو پوځي روغتون کې درملنه روانه ده، وایي د شوالي احساس کوي. ډونالډ ټرمپ پرون د ټویټر په یو ویډیویي پیغام کې هیله څرګنده کړه چې د نومبر د 3مې تر ټاکنو مخکې خپل انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې 15 میلیونه ته نږدې سوي او له دې ډلې تر 6 میلیونه ډېر کسان روغ سوي او د مړو شمیر په نړۍ کې تر 1 میلیونه اوښتی دی.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې ځانونه په مثبت قوت بدل کړي. نوموړي ویلي افغان حکومت په دې هیواد کې د څلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو د هیواد د آبادۍ لپاره طرحه، قوت او اراده د درې واړه شیان لري. ولسمشر غنی چې د شنبې پر ورځ پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال ځایي خلکو یوې غونډې ته وینا کوله، زیاته کړه چې خلک باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو او یا هم د هغوی د پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه کړي، ځکه چې دا هیواد هم زرګونه کاله هم دې خلکو په خپله ساتلی دی. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت په دې هیواد کې د څلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو او د هیواد د آبادۍ لپاره طرحه، قوت او اراده درې واړه لري. ولسمشر غنی چې د شنبې په ورځ پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال د ځایي خلکو یوې غونډې ته خبرې کولې وویل خلک باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو او پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه لري، ځکه دا هیواد زرګونه کاله همدې خلکو ساتلی دی.
چه دا تنبیه کار ناورتی ها ناخوالی ختم ترهم لرو، قوت لرو، اراده لرو او دی بانده هیچ مداره که چه چوک لگاورت بیونه یا بین ملی خواب پاتکی دیان پاتکی پزر آخارو که در مملکت رو ساته کنن.
افغان ولسمشر سره په دې سفر کې د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح، یو شمیر وزیران، د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز، د کورنیو چارو وزارت ارشد مین، د سیمه ییزو ارګانونو ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی او یو شمیر نور لوړپوړي حکومتي کسان ملګري ول. جمهور رئیس پکتیکا والو ته په خبرو کې ویل کچېرې د امنیتي ځواکونو قوت د ولس له قوت سره یو ځای شي هر څه کولای شي.
سما وای کول هغه په پنځه کاله مخکې نه ده قوت ست دی ولس قوت د امنیتی ځواکو قوت سره یو ځای شي واقعا موږ او تاسو هر شي ما یې مو خبره داده چې موږ ځکه سوله غواړو چې مینه ختمه شي.
افغان ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې ویل کسبا دی خبره ترتل غواړي د دوی یتیمانو، د دوی کندو او دوی ته د کار موندنې په ټولو برخو کې برنامه لري.
خو تاسو مجلسی چې یو منفي قوت دی خو په زور دی وزلو باندې ځان مطرح کوي. راسته یې ځان په مثبت قوت باندې بدل راسته یې لاس راکوي چې ټول افغانستان کې امنیت راو ټول افغانستان کې وده راو.
افغان ولسمشر ته د پکتیکا یو شمیر قومي مخورو او دینی عالمانو د هغې سیمې د خلکو ستونزې او غوښتنې هم وړاندې کړې چې ولسمشر د هواري ډاډ ورکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا مرکز خرنې ته د سفر پر مهال د یاد ولایت امنیه قمندان سمولوال نثار احمد عبدالرحیم زی او د ملي اردو د لوا قمندان جنرال رحیم دل حیدر زی دندو ګوښه کړل. ولسمشر غنی وویل چې د دې دواړو قمندانانو څخه خلک خوابه دیدی نو ځکه یې له دندو ګوښه کوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو استازي وایي دوی په کوټه کې د 11 اکتوبر د پی ډی ایم د جلسې لپاره تیاری روانې کړې دي. دوی په وینا په تیرو وختونو کې هم له بلوچستانه پیل شوی د حکومت خلاف هر یو تحریک بریالی شوی دی، خو د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي د اپوزیشن هدف په دې صوبه کې د پیل شویو پرمختیایي چارو مخه نیول دي. پر دې موضوع تفصیل له ایوب ترینا اورو.
د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر لازیر په وینا چې د پی ډی ایم لوري لومړی جلسه به د 8 اکتوبر 1903 اتیا دغه شهیدانو په یاد کې وي چا چې د جنرال زیولک په ضد مبارزه کوله.
په 11 تاریخ په کوټه کې هاکی چوک باندې به جلسه وي، مکمله تیاریانی روانې دي، په زرا او په لکاو خلک به راوځي او دا مشرانو ویناوي به اوري. دا جلسه به آغاز وي د موجوده سلیکټډ حکمرانانو خلاف.
د جمعیت الاسلام پخوانی سینیټر حافظ حسین احمد وایي چې د 11 اکتوبر جلسه د حزب اختلاف له لوري د حکومت په ضد د تحریک پرانیسته ده، کوم چې به د جنوري پورې روان وي او د جنوري په میاشت کې به حزب اختلاف د قومي او صوبایي اسمبلیانو څخه د استعفا ورکولو پریکړه کوي.
د دوی چې کوم داندلی او د جمهوریت خلاف کوم سازش وو، د دوی ابتدا بلوچستان دارالخلافه کوټه سره شروع شو، بیا د سینیټ الیکشن کې کم ہاسٹیجنگ وسو او د سینیټ چیئرمین د کم انداز باندې منتخبو کې نو موږ دا غواړو چې کم ځای څخه د جمهوریت خلاف یو سازش شروع شو، نو زموږ تحریک هم هغه ځای څخه شروع کیږي.
د حزب اختلاف پر دې جلسې باندې خپل د بلوچستان د حکومت له لوري هم خواشنۍ څرګنده شوې ده او ویلې دي چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د هېواد غټ سیاسي ګوندونه دي، خو خلک جلسو ته نشي راځلی. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شاوانی زیاته کړه چې پی ډی ایم په کوټه کې د جلسې مقصد یوازې په بلوچستان کې د پرمختیا د کارو مخنیوي کول دي.
کم 100 بلین پلس چې پیکیجز دی ورکی د سی پیک پروجیکټ سره روان دي، کوټه کراچی شارا ډیول کیریج وی چې کم فیزیبلټی سټڈی د پر بیډینګ انوایټ سو وی دي، نو دا یو ترقی پروسس شروع دی. نو موږ دا بولو چې دا پولیټیکل پارټی چې د پوزیشن دوی دا نه غواړي چې بلوچستان ترقی وکړي، او دوی دا غواړي چې په پاس کې خپل دوی خلکو د کار نه وکړه موجوده گورنمنٹ کې. نو دا یو سبوتاج کوونګ یو عمل وینو چې د بلوچستان کې د جلسه ول کې شول.
البته د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مرستیال مشر ډاکټر اساق بلوچ وایي چې په ملک کې د جمهوریت د سر لوړۍ لپاره د بلوچستان د ولس قربانۍ نه زیاتې دي، او په 11 اکتوبر به د کمی آبادی برسېره ولس په ګڼ شمېر کې د حکومت په ضد پر سړکانو راووځي.
چا چې ون یونیټ خلاف تحریکو عام شروع شو د بلوچستان صوبې سره، د پیریټي خلاف چې تحریکو عام د بلوچستان سره شروع.
په دې اړه د کوټې خبریال او د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار وایي چې د کوټ څخه د حکومت په ضد د تحریک پیل کولو یو لوی هیلات پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت الاسلام هم دی. څوک چې دلته زیات کارکنان راستل شي،
دلته دنیا حکومت ډیسټرب بنسي، یو جلسه به دوی کی میسج به ورکی، د بعد دا ټیمپو به برابرې. هغه په انګریزي کې وایي کیک آف، مطلب خپل سٹارټ د کوټ سره دوی واخستله. باقي دا صوبایي حکومت کدا دغه دی ډیولپمنٹ کا خزائر دی هغه اپوز کئ، نه دا پارٹی چې دی د باپ خلاف دی دا اپوزیشن پارٹیان، نه دا دغه دی هغه خو هغه پی ٹی آئی اور د پی ٹی آئی سره چې کما دغه دی هغه خلاف دی، هغه خلاف دا ماس جوړ شوی دی.
په دې ترس کې چې کله د تحریک انصاف سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر قاسم سوری سره تماس ونیوي، نو هغه جواب را نه کړی. البته د تحریک انصاف بلوچستان صدر سردار یار محمد درین په یو بیان کې ویلي دي چې د بلوچستان ولس ډیر باشعور دی او هغه ته معلومه ده چې حزب اختلاف د خپل کرپشن د پټولو لپاره اوس دوی نه سي استعمالولی. د نوموړي په وینا چې د حزب اختلاف د کوټې جلسه به د ناکامۍ سره مخ سي.
هم دا یو ترین په دې رپورټ په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد لخوا اعلان شوې احتجاجي جلسې او غونډې د ده حکومت نشي نسکورولی. نوموړي دا خبره د خپل ګوند په یو غونډه کې تر هغې وروسته کړې چې پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یعنی پی ڈی ایم د حکومت چپکولو لپاره د احتجاجي جلسو او د دغې لړۍ پیلولو اعلان کړی دی. دا چې اپوزیشن ګوندونه به د خپلو جلسو په ترڅ کې حکومت ته مشکل جوړ کړي او کنه، دا به د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې وورو.
وزیر اعظم عمران خان وایي حکومت ته د اپوزیشن ګوندونو له مظاهرو هیڅ خطر نشته. دا خبره نوموړي د اکتوبر پر 2 د خپل ګوند له مشرانو سره له دغو مظاهرو په وړاندې په ستراتیژۍ د بحث په یوه غونډه کې وکړه. عمران خان وویل چې رشوت خوران حکومت نشي بلاک میلولی او اپوزیشن ګوندونه چې څومره هم کوشش وکړي ورته به NRO نه ورکول کیږي. د وزیر اعظم عمران خان دا بیان روسته لاغی راغلی چې د اپوزیشن ګوندونو نوی جوړ شوی ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یا پاکستان جمهوری غورځنګ د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت رانسکورولو په هدف پر راتلونکو ورځو کې د پراخو مظاهرو اعلان کړی. د اپوزیشن ګوندونو اتحادیې چې تقریبا ټول مخالف ګوندونه پکې شامل دي اعلان یې کړی چې د حکومت خلاف خپل لومړی احتجاجي جلسه به د اکتوبر پر 11 په کوټه کې کوي. د دې پسې د ملک په نورو برخو کې هم د مظاهرو او غونډو اعلان کړی دی. د پی ڈی ایم لومړی غونډه د سپټمبر په 16 په اسلام آباد کې وشوا. تر هغې وروسته پاکستان جمهوری تحریک د سپټمبر په 9 د حکومت خلاف د پراخو مظاهرو او غونډو اعلان وکړو. خو د ایکسپریس ټریبیون ایډیټر نوید حسین د اکتوبر پر 3 مشال ریډیو ته وویل په حزب اختلاف کې دا وخت دومره بے باوري ده چې نه ګڼي د حکومت راغورځولو لپاره دوی یو مؤثره تحریک چلولی شي.
مسلم لیگ نواز چې دا وی اورډر سینیئر پولیټیشین خواجه آصف ټی وی انټرویو کې دا ویلي چې زه آصف زرداری چې پیپلز پارټي مشر دی په هغه باندې زه اوس هم اعتماد نشم کولای. دوی کې دمه چې به په خپل مسترست یو نریټیو دا نواز شریف او دا د لور مریم نواز دی. بل نریټیو هغه ماډریټس دی چې کوم د شهباز شریف خبره کوي چې کانفرنټیشن اړ اتحاد نه دی تک په کار. پیپلز پارټي بچر دا نه غواړي چې مونږ په سند کې حکومت ته مونږ نه لاړ شو. دې وخت کې حزب اختلاف خپل دننه کې د پوټ شکار دی.
د اپوزیشن ګوندونو د تحریک جوړېدو 2 ورځې پس د احتساب قومي ادارې یا نیب په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف ونیولو. دا له هغې وروسته وه چې لاهور هایکورټ د شهباز شریف خلاف د درغلو په یو قضیه کې د هغه ضمانت رد کړ. د مسلم لیگ نون ګوند رهبر نواز شریف بیا 13 میاشت خپل خاموشي په دې بیان سره ختمه کړه چې دوی د سلیکټډ وزیر اعظم خلاف نه دي بلکې د هغوی خلاف دي چې د 2013 په انتخاباتو کې په واک کې راوستې دي. د نوموړي د بیانونو او د مخالفو ګوندونو د رایو ځای کېدو پس په ملک کې سیاسي فضا ګرمه شوې ده. په پیښور کې د مشرق ټی وی د روانو چارو د څانګې مشر محمود جان بابر وایي اپوزیشن ګوندونه په مارچ کې د سینټ انتخاباتو مخکې زور لګول غواړي چې د دوی په رایو ځای کېدو او اسمبلی په ماتېدو سره تحریک انصاف په دې ونه توانېږي چې په ایوان بالا کې اکثریت حاصل کړي.
مارچ میاشت کې چې کوم د سینټ انتخابات کېدونکي دي نو په هغې کې به د تحریک انصاف دا چې کومه کمزوري ده دا به ختمه شي، ځکه چې په پنجاب نه به هم هغې ته په وړو کې زیات سیټونه میلو شي، د خیبر پختونخوا نه به هم هغې ته میلو شي، د بلوچستان نه به میلو شي، نو هغه به په اکثریت کې خپل په سینټ کې هغه د هغې اکثریت به راشي. نو به داسې قانونونه جوړ کړي چې هغه به د دې خلکو خلاف په بیا هغه قانونونه استعمالېږي. او دوی ته د دې خبرې پته ده چې په دې جلسه جلوس باندې د خلکو په راویستو باندې دا مسله نه حل کېږي.
په پاکستان کې مخالف ګوندونه وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي، خو عمران خان وایي له دې نه یریږي چې مخالف ګوندونه به لارو کوڅو ته پراوتو سره د دو حکومت پرځوي. پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم د نواز شریف په رهبرۍ مسلم لیگ نون د بلاول پټو په مشرۍ پاکستان پیپلز ګوند د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ جمعیت علما اسلام د اسفندیار ولی خان په مشرۍ عوامي نېشنل پارټي د محمود خان اچکزي په مشرۍ پښتونخوا ملي عوامي پارټي د ډاکټر مالک بلوچ په مشرۍ نېشنل پارټي د اختر منګل په مشرۍ بلوچستان نېشنل پارټي د افتاب شیرپاو په مشرۍ قومي وطن پارټي او ګڼ نور ګوندونه دي چې د راتلونکي کال له جنوري میاشتې د حکومت رانسکورولو پریکړه کړې ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو،
د مشال مرکه
پر یونیمو بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیمو بجو،
سندره جادوګره
پر درینیمو بجو،
روختیا او درملنه
پر څلور بجو.
د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې د ټرافیکي پیښو مخنیوي لپاره احتجاجي لاریون پیل شوی دی. لاریونوال لورلای د کوټې پر لور پر پښو روان شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د ټرافیکي پیښو مخنیوي لپاره جدي او ګړندي ګامونه پورته کړي. دوی په وینا هر میاشت د بلوچستان پر لویو لارو په لسګونو کسان په ټرافیکي پیښو کې وژل کیږي. دا په داسې حال کې د بلوچستان زیاتره لوی لارې لا هم درویا شوې نه دي. د بوریوال کاکل په رپورت کې تفصیل ورو
د بلوچستان له لورلای څخه د انصاف پینل په نامه یو لسی تحریک د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د کوټ پر لور احتجاجي لاریون پیل کړی دی. د دې احتجاج مشر اسفندیار کاکړ د اکتوبر پر درېمه مشال راډیو ته وویل چې دوی د دې لپاره د شاوخوا 280 کیلومتره تک پر پښو کوي چې ټرافیکي پیښو ته د حکومت پام واړوي. اسفندیار کاکړ وویل چې د دوی د احتجاجي لاریون په ایجنډا کې نورې غوښتنې هم شته، خو تر ټولو لویه او مهم هغه دا ده چې له کوټي تر ډیره غازی خان او له کلاسفلا څخه تر ډیره اسماعیل خان دی سړک دوروي کړل سي.
بلوچستان پر شاراو باندې د اگست په میاشت کې 944 اکسیډنټ چې په دا کې یو څل درې څل وشت کسان پکې سېدلي دي او څور لسو و اویا کسان سے دی اغت زخمیان سی دی. نو موږ مزید داس نقصانات کا ځوانان کا دالاکی خل بھی کا پښتانه وی کا بلوچ وی دا غو د ایکسیډنٹ د بشره دو د پاره موږ له حکومت وخت دا مطالبه کوس دا روډ د ډبل کی.
د بلوچستان پر هغه سړک د ټریفیک پیښه ډیر کیږي چې له کوټي څخه د پنجاب ډیر غازی خان او د خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان ته غزیدلې ده. دا سړک نه یوازې یو رویه دی بلکې د صوبې ترمنځ د رابطې له کبله پر ټریفیک هم ډیر زیات وي. یو ځایي خبریال پیر محمد کاکړ وایي د ټریفیک پیښې په دې وروستیو کې ډیر زیاتې شوې دي او ځایي خلک یې د مخنیوي غوښتنه کوي.
پر دغه باندې په سینټ کې ماواز پر تسوي دي، په قومي اسمبلی کې ماواز پر تسوي دي. روزانه اڅاد مول به دا جنازې تر کومه ټایمه پورې واخو؟ دا جنازې به په مخ زیاته په ستړي شو. د یو کورغه په تیرو ورځو کې شپږ کسان شهیدان شو. په تیرو ورځو کې بیا په لورلای نږدې شبوزۍ سره د یو خاندان 15 کسان شهیدان شو. په دا روډ باندې نه د ټریفیک یو نظام شته، نه یو پولیس شته، نه یو شعوري آگاهي شته، نه په ده باندې یو لایټونه سیستم نشته، په ګاډیانو باندې شاته سرې بتۍ نشته. دا روښتام په کار دی.
د پاکستان د لوی لارو ادارې د 2000 کال په مئی میاشت کې اعلان کړی و چې د بلوچستان له ژوب څخه به کوټي ته تر څیرمه پراته شارګوټي کوچلاغه غزیدلی سړک دوروي کړی. دا 298 کیلومتره اوږده هغه لار ده چې بلوچستان له خیبر پښتونخوا سره نښلوي. د ان اویا په نامه لار بیا له کلاسپلا څخه پر لورلای تیریږي او بلوچستان له پنجاب سره تړي. دا لارا 348 کیلومتره اوږده ده. د دې لارې دوروي کولو لپاره لاڅنه دی ویل سوی. د انصاف پینل د احتجاجي لاریون مشر اسفندیار کاکړ وویل چې کوټی ته تر رسیدو وروسته به په لیکلې بڼه دا غوښتنه هم کوي.
فاکم نمائندہ وی بار سوی کی اگر گورنر وی نو مش کوشش کو یا دا گورنر او جڑا وزیر اعلی او مخ کی درنا اور تکھے نو او دا ڈیمانڈ زور تا کوش دا مش کم جائز ڈیمانڈ دا تسلیم کی او پردخت زبتر زر کار ہو کی.
اسفندیار کاکڑ ویل چی په صبح کې د جالي ډومیسایل ردول او یو شمیر نورې مسلې هم د احتجاجي لاریون په ایجنډا کې شامل دي. د بلوچستان حکومت په صبح کې د جالي ډومیسایل سرټیفیکیټ جوړونکو په اړه وار لمخه پلټنې پیل کړې دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د فریډم هاوس په نوم یو غیر سرکاري ادارې په خپل رپورټ کې ویلي د کورونا ناروغۍ له وجې جمهوري اقدارو ته زیان رسیدلی دی. په دې رپورټ کې زیاته شوې په نړۍ کې یو شمېر حکومتونو پر رسنیو محدودیتونه لګولي دي. ځینو هیوادونو کې انتخابات ځنډول شوي دي او په ځینو نورو کې بیا پارلماني غونډې د ځنډ ښکار دي. د رپورټ نور تفصیل له مجید بابر اورو.
د جمهوری ارزښتونو د ملاتړ یو نړیواله اداره فریډم هاوس وایي د کورونا ناروغۍ وبایي صورتحال حکومتونو ته پلمه په لاس ورکړي چې انتخابات وځنډوي او د اعتراض کوونکو او رسنو اواز غلې کړي. فریډم هاوس دا راپور د اکتوبر په 2 نیټه خپور کړ. فریډم هاوس په خپل وروستي راپور کې وایي چې د کووېډ 19 ناروغۍ خپرېدو د ولس د صحي حفاظت په ګډون د بشري او ټولنیزو حقونو دفاع محدود کړي. دا راپور د 2020 کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ مدا رانغاړي. فریډم هاوس د دې راپور د چمتو کولو لپاره 398 کارپوهان ګمارلي دي. سو په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا د وبا په ترڅ کې جمهوري څرنګوالی وګوري. په پېښور پوهنتون کې د سیاسياتو د څانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف مشال ریډیو سره په خبرو کې د فریډم هاوس د دې راپور سره اتفاق وښودو او زیاته کړه چې دا مهال په پاکستان کې هم حکومت د سیاسي هلو ځلو محدود کولو لپاره د کورونا د وبایي صورتحال د پلمې سهارا اخلي.
پاکستان کې چې موږ وګورو نن وخت کې چې کوم حالات دي او کوم سیاسي خبرې دي نو په هغه کې څه خلک داسې دي چې هغه د جمهوریت خبره کوي، د آئین خبره کوي، او د هغې په نتیجه کې غواړي چې خلک موبیلایز کړي او خلک راوباسي. خو بل طرف ته د دې کرونا په وجه باندې حکومت ته یو بانه ملاویدي شي چې یاره ګنې زه په دې باندې پابندي ولګوم، ځکه چې د دې نه خطره ده چې خلکو ته دا بیماری ولګي.
دې کارپوهانو د جولای له یو کم دیرشمې د اګست تر پنځلسمې پورې کار وکړ او همداراز آنلاین نظر پوښتنې وکړې. د دوی په نظر پوښتنه کې د نړۍ په 150 هیوادونو کې د جمهوریت وضعیت سیړل شوی دی. پر دې سربیره فریډم هاوس د چارو د نړیوالو شنونکو یوه ډله هم برابره کړې ده چې د نړۍ په 192 هیوادونو کې د جمهوري ارزښتونو پر وضعیت رڼا اچولې ده. دا سازمان په خپل راپور کې وایي چې د کووېډ 19 ناروغۍ له پیل راهیسې د نړۍ په 80 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی او دا بدلون په هغو هیوادونو کې لا زیات دی چې جمهوریت پر لور روان دي. د ډاکټر عبدالرؤف په خبره د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره دا ضروری ده چې انسانان په جسمانی توګه یو بل ته مخامخ وي او په بحثونو او خبرو اترو کې بوخت وي.
د خلکو تګ راتګ او د خلکو یو بل سره ملاقات یا د خپل رائے د اظهار تر صحه پورې د دې خبره زما په خیال باندې ټیک ښکاري، ځکه چې یو دا خبره چې د جمهوریت لپاره دا ضروری ده چې د خلکو د یو بل سره تعلق وي، د یو بل سره د رائے د اظهار ازادي وي او د یو بل سره خپل تبادله خیال کوي. خو کله چې داسې قسمه حالات راشي نو په دې کې هغه قوتونه کم چې چاته چې د جمهوریت په وجه باندې د هغې انټرسټ ته څه خطره وي نو هغې د دې سهاره واخلي او بعضې داسې قانونونو جوړولو طرف ته هم چمتو شي چې
د فریډم هاوس د راپور له مخې په سلو کې 48 کارپوهانو اټکل کړی چې د وګړو پر سیاسي حقونو او مدني ازادیو د کورونا وایرس ناوړه اغیز به په هغو هیوادونو کې چې دوی څېړنې پکې کړي له 3 نیولې تر 5 کلونو پورې پاتې وي. هغو کارپوهانو چې د فریډم هاوس په نظر پوښتنه کې ګډون کړی د 4 مهمو ستونزو یادونه کړې، چې لومړی د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو په شریکولو کې د شفافیت نشتوالی، دوهمه درغلی، دریمه د بیوزلو خلکو خوندیتوب او څلورمه له حکومتي واخ څخه ناوړه ګټه ده. په راپور کې راغلی چې د کورونا د وبایي صورتحال له وجې د بیان ازادۍ په شاتګ کړی او لږ تر لږه په 90 هیوادونو کې د کورونا پر ضد د مبارزې په پلمه پر رسنیو محدودیتونه لګول شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال رادیو د خبرونه د پایشي بي دي د خبرونو لنډیز له مجید بابره.
په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي تیر شپه امنیتي ځواکونو په خیسور سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال دوه مهم وسلوال وجلي او پنخته کې یو پوځي جوړ شوی. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی هم مشال لیډیو ته د دغو عملیاتو تصدیق کړی. وسلوال لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د یولس اپوزیشن سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک وایي چې د روانې میاشتې په 11 د یاد اتحاد د لومړۍ جلسې لپاره په کوټه کې تیاری مکمل کړې دي. د پی ډی ایم د غړي پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر نصر الله دی تیر ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې د پی ډی ایم د لومړۍ احتجاجي جلسه به د 9 اکتوبر 1983 د هغو شهیدانو په یاد کې وي چې د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق پر ضد مبارزه کوله. د بلوچستان حکومت وایي دا احتجاجي جلسه په بلوچستان کې د پرمختیا د کارونو مخه نیول دي. وفاقي حکومت وایي چې دا پوزیشن د احتجاجي تحریک مقصد د درغلی د قضیونه د ولس پام اړول دي. افغان ولسمشر په وسوالو طالبانو غږ کړی چې ځانونه دې په مثبت قوت بدل کړي. محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت په دې هیواد کې د 4 لسیزو د ناخوالو د ختمولو او د هیواد د آبادۍ لپاره طرحه، قوت او اراده درې واړه لري. د اذربایجان د دفاع وزارت وایي چې د اکتوبر په 4 له هیواد د بیلې شوي سیمې نګورنو کارباغ څخه پر ګنجي، تیرتر او ګورادیس ښارونو د داغل شوو میزایلي بریدونو ځواب ورکړی. د یاد وزارت په ویبپاڼه په بیان کې ویل شوي د هغه هیواد په غربي ښار ګنجا او نورو یو شمیر ملکي آبادیو مرمۍ ورول شوي. د ارمینیا د دفاع وزارت پرون وویلی اذربایجاني ځواکونو په ستپانیکرت کې په ملکي اهدافو توغندي ورولي. نن د اکتوبر په 4 په مرکزي آسیایي هیواد کرغیزستان کې پارلیمانی ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې د انتخابي مهم پر مهال د ووټونو په پیسو د اخیستو تورونه لګول شوي او دا چې په هغه هیواد کې د ماسکو د نفوذ په اړه اختلافات دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي اوس ډېر ښه محسوسوي او هیله لري چې ډېر ژر به د نومبر درېیمې نېټې ولسمشریزو انتخاباتي کمپاین ته بیرته ستون شي. نوموړی د کورونا ناروغۍ له وجې له سرخار واشنګټن سره نږدې په یو پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دی.
د خبرونو ولې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیو رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بادشاہ، مجید بابر او زمنګ تخنیکی ټیم اوس د مشال رادیو ل سټوډیو لتا سوي ساتل کوو. د خپل پامه